نن واسکر داس
سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1440 کال د مرغومی جدي دیر شمه د 2018 کال د جنوري شلمه زه سفي ولستان اگزامو د ازادي رادیو د غسارانی خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چنایي وګړي په ګډون لږ تر لږه کسان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازدیګر شاوخوا 3:30 بجې د کابل په شهر نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. جزئیات وروسته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوریدل شي. یو افغان میرمن زرخا یفتلی د زائد د انساني او خوات جایزه وګټله. د جایزو دغه سازمان پر رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلامیې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوي او خوات لپاره د زائد جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په اعلامیه کې ویل شوي زرخا یفتلی چې یو زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخا یفتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکو په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني قوت لپاره د زائد جایزه یو نړیواله جایزه ده چې د شیخ زائد بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستي وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 9.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور وکړی چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري شورا د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه پر ورځ خپله ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامداره ملاتړ د بیړنیو حالاتو پر وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې لومړی شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویست انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی و. ویست انډیز په شلو اوورونو کې 133 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویست انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویست انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویست انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته ملوثلی شئ. په کابل کې پرون په 14 کې د چینایانو په یو هوټل کې یو چینایي وګړی او شپږ افغانان وژل شوي دي. داعش د غبرېت مسولیت منلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګېدو په پیښه کې افغان سوداګرو ته ګڼ تاوان نه وکړي. دا همورې چې د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په کابل کې پرون په 14 کې چې د چینایانو په یو هوټل کې وشوه د یو چینایي وګړي په شمول لک تر لګه او کسان وژل شوی او لاسو زیات نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه چې لدی مخ یم په کابل کې پر چینایانو د خونړي بریډ مسولیت اخیسته دغه بریډ مسولیت منلې ده. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې له چینایي وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي. جوزیات د نوریاس نوری په دغه ریپورت کې
په کابل کې پرون دوشنبه په یو هوټل کې په 14 کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه واخیست دی و چینایي وګړي په ګډون لک تر لګه و کسان وژل شول او لاسو زیات ټپیان شول. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې چاودنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمې بجې د کابل په شهر نو سیمه کې په یو هوټل کې وشوه. د طالبانو د کابل د امنیې قمندانې ویان خالد زلدران په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې چاودنه د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې شوې چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ تنه نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمېر نور کسان ټپیان شوي خو دقیق شمېر یې ونه ښود. چاودنه د شهرینو په ګل فروشي کوڅه کې د چینایانو په هوټل کې شوې. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه، خو پرون د چاودنې لږ وروسته د طالبانو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا پیښه د ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وي. په کابل کې د بشر پالنې ایمرجنسي روغتون چې ایټالیا یې چارې سنبالوي مشر دیجان اپانیک په یوه اعلامیه کې وویل چې یوازې د دوی روغتون ته د چاودنې له ځایه شل کسان لیږدول شوي چې اووی روغتون ته په لاره یا له هغې مخکې مړه شوي وو. هغه زیاته کړه چې په دیارلسو ټپیانو کې چې د ځینو وضعیت خطرناک دی، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی. د رویټرز د راپور له مخې بیګانه وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغې چاودنې مسؤلیت واخیست. هغې ډلې چې له دې مخکې هم په کابل کې د 2022 کال د ډسمبر میاشتې په 12مه د چینایانو د هستوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. داعش هغه ډله ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د چین سفارت له دغې چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا خبرتیا وروسته له هغې خپره شوه چې د چین د سینهوا خبري اژانس په دې پیښه کې د دوو چینایي وګړو د سخت ټپي کېدو راپور ورکړ او وویل چې هغوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د چین د سفارت په خبرتیا کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوسنۍ امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت همدارنګه هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې دا مهال په افغانستان کې میشتې سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي، د ځایي مذهبي دودونو درناوی وکړي، د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه وکړي او د خپل خوندیتوب پوهاوی زیات کړي. همدارنګه هغوی ته سپارښتنه شوې چې په خپلو استوګنځایونو او د تګ راتګ پر مهال امنیتي تدابیر زیات کړي او له ګڼه ګوڼې ډک ځایونو لکه رستورانتونو، مذهبي ځایونو، لویو سوداګریزو مرکزونو او بازارونو څخه ډډه وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې ښار کې له چاودنې وروسته چینایي وګړو ته خبرداری داسې مهال ورکوي چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د چین سفارت د افغانستان او تاجکستان پر پوله د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو له پیښې وروسته په هغه هیواد کې خپلو وګړو ته نن دوشنبه ورته خبرداری ورکړ. په دغه خبرداری کې چې په دوشنبه کې د چین سفارت د دوشنبه پر ورځ خبر کړی ویل شوی چې د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو وویل چې د یکشنبه په ماښام څلور وسلوال د افغانستان د بدخشان ولایت څخه په غیر قانوني ډول د تاجکستان د ختلان سیمې ته داخل شوي چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله او د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. سفارت له چینایي شرکتونو او وګړو غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري، د خطرونو د مخنیوي پوهاوی د زیات، امنیتي تدابیر د نور هم پیاوړي کړي او ژر تر ژره دې په منظم ډول له سرحدي سیمې ووځي. همدارنګه چینایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته له سفر څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 26مه افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې درې چینایي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته د نومبر په 10مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې پکې چینایي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. چین چې په تاجکستان او افغانستان دواړو کې د خپلو اتباعو امنیت ته اندېښمن دی، له دې مخکې په تېره د تاجکستان او افغانستان پر پوله پر چینایانو د تیر کال په وروستیو کې له خونړي برید وروسته د دواړو هیوادونو له چارواکو غوښتي وو چې د چینایي وګړو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فو ګونګ د لیندۍ د میاشتې په 10مه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. هغه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي او هم د په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان ډلې وځپي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خنوایي د پاکستان په کراچي بندر کې د ورلګیدو په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه سوځیدلی دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سوداګریز اتشه په مشرۍ یو پلاوی اوسمال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوختو زیانو دقیق رقم راټولوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړو خنوایي د پاکستان په کراچي بندر کې د ورلګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د نیو معلوماتو لمخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه اته کانتینره مال سوځېدلې، خو په وینا یې د اوختي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګری زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلې دي.
څوب سره د کراچۍ په بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګېدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر دېرش کانتینرو پورې سوي دي. په دې کې اته کانتینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر چې څومره خساره رسېدلې د ټول مالونه مصر سوي دي که څنګه، د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی. هغه بررسي کی تجارتی اتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لژدنه
نو مولي ټینګار وکړ چې دا لومړنی معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنويشت نه دی معلوم او کو وضعیت هم داسې دوام وکړي پر اتلونکي کې هم زیات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي پوګدو کې د ټولو لارو در بندیدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورن کرخې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بری کانټینر کې سوځېدلي دي، درمالو کانټینرونه ته ځان رسېدلی دي، برقي سامان آلاتو کانټینرونه په ځان باندې شوی دي. د افغانستان تجارت خورا ځانمن شوی دي. په دې کې او زه په خپل هم ته ډېر زیات ځانمن یم. کانټینرونه په کې ولاړ دي تقریبا چې اټکل د مخې 15 لک ډالر په کې یوازې ما خپل ځان ځانلی دی او ځانمن شوی دی.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اورلګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیره د خرابېدو او لمنځه تللو لګواخ سره مخ دي. که څوم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ درامنځته شوی ستونزو په اړه په دوها، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره یې ډولې مثبتې پایلې نه درلودي او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په یو پیغام کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. یو شمېر افغان کډوال هم وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري استلو په موخه آجی کیمپ ته استول شوي دي.
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان در شفخانه بوده،
یک مور پروختون که بستر و پولیس و یو زوی او درې ځوان لونی ونی ولی او حاجی کم ته یوړي یو لوري لمور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ وه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونی خوسی کړی ډیره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به خسي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. د ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتېدم. بل ځل بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم. بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورولو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکنی ونی په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور لمخې د جنوري له 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناهغوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلې او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سوریې د ولسمشری معنی اعلان کړی چې د غیواد ولسمشر احمد شرا او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه پر ورځ د جدي په نوښتمه د ټلیفون له لارې د کوردانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ټلیفوني تماس وروسته له هغه شوی چې د دمشق له کورد ځواکونو سره یوې هوکړې ته ورسید چې اوربند پکې شامل دی. احمد شرا د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدي سره په کتنه کې هم د دې هوکړې په اړه خبرې کړي. دغه وکړه د سوریې د حکومتي جوړښت په چوکاټ کې د کوردانو د ادارې د ملغم کېدو موضوع رانغاړي. خو یوې کورد سرچینې چې د خبرو اترو له جزئیاتو سره خبره ده فرانس پریس ته ویلي د مذاکراتو فضا مثبته نه وه. دغه کورد سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبه د ورځې د شاره او عبدي ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې اختلافات د هوکړې د مواردو د پلي کېدو د میکانیزم پر سر دي. د سوریې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي د احمد شرا او ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی دی. دواړو لورو همدارنګ د سوریې د خاورې د یووالي او خپلواکۍ د ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی او د داعش ډلې پر ضد د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اوربند له اعلان سره سره د دوشنبې په ماښام د رقه په ښار کې د لنډې مودې لپاره نښتې وشوې او د فرانس پریس خبریال ویلي د سختو بمباریو غږونه اورېدلي دي. ورسته د سوریې د دفاع وزارت یوې سرچینې فرانس پریس ته پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي نښتې درېدلې دي. د کوردانو او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو امنیتي اندېښنې زیاتې کړي او هغه د دې سبب شوي چې ملکي وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شي. یو شمېر افغانان وایي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی او بیا یې هوډ لري که خپل د سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر دا هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلان له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی غوښتي بیا نوملیکنه ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او بیکاری ته به پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړوند سره مرستې ته ځانګړې کړي دې سره به د ځینو بې وزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
سوک چیز تک را تک توان نیلری پا جوان که یو زل پری حج فرض دی تا دوائی ادری زل حج ادا کولو پرزای وارداده چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاصو لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزل او بی وزل خلکو سر مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم ورته نظر لری
خصوصا د منطقه ما د سمنګان میتوجی صاحبای هم داریم کی 93 دفعه او 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
په زنګړی توګه زموږ په سیمه سمنګان کې موږ داسې حجیان هم لرو چې څلور سلې نوملیکنه کړي، قره کشوي شوی او حج تتللی، ځینی ان 15 زره تتللی د سیالې باندې ورا کړي. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه متزلزل حالت کې دی او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلی، هغه کسان چې واقعا حج پر فرض شوی یو ځل اولاد شي هیڅ ستونزه نه لري. د دوی د تک مخالف نه یو، خو کده بیا بیا تک پیسې به وزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډیر به ګټه ولوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریض کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر تجدید په څلورستمې پیل شوی او د دلوي تر څلورمې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دینی احساس له مخې دی. د زیاته چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د د پر سفر له 2,00,000 څخه ډیر لګښت راغلی وو.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتن ها نداریم، چرا که پا حجوم و بیروباری فقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکر چه گنگونی او تقاضا زیاده ده آسو واری فرضی حج دولار شی لمری تو باقو کسانو تورکل کیجی چه نده تلیلی من لګښتون د هر کس لپاره 2,02,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکړل شوی وي او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب ګڼل کیږي.
کسای که یک بار فریضی حج ادا کردن
معنی نمیشه که
چا چې یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خن نشته چې توانی ولدی بیا حج یا عمره کولی شي. نه له فقهي نظره کومه رایه شته، نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت چې دا به کې راغلی وي چې په ټولنه کې فقر وي، خلک باید حج ته ولاړ نه شي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقي او خیر غوښتونکي خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دیني عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسي. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج یې کې از فرایض دینی هستې، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. بهر
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وینو، غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبان د حکومت مشر ملا حبت الله خونزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالیو ورکول دود سوي دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ستاسو ل پیغامونو.
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم، او رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده د هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي چې امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلال کابل کې یو، نو موږ راغلم دا اوسو تقریبا یو میاشت کیږي فلال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي، شرکتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي، مخامخ یو په شابیا بیل به در سره ویني، بیل کرایه بیل حساب کتابي. او بل دوه خبر دغه چې دا خلک د دې چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري، او خدایسته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه، خو خپل واسه راغلی خپل واسه سی او سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایي. دا خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي. دا خبرې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مول زد پکتکوالت نه پاره کی ما چې زمیره روان د هوای ډیر سړی دی، د کوټی بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورساس هوای د سړی ته یو مشکلات موجود دي.
من د شپه وای میشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې، نه یو کار شته یو شی نهشته. دلته د شپږ اوه میاشتې کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان رانږدې کوي، نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی، ته د زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوي.
زه محب الله حیدري د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دی ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
ده آزادی ملما
السلام علیکم احمد شیبریم خبرونه تشرغلی نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را ملما کړی دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیزم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخې عامر دی لایق سب خبرونه تشرغلی
شیبر سب سلامونه تاسو آزادی رادیو او خوشوریدونکو ته
لایق سب کا لمړی لدی تخلص را شروع کو عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلاج جګړې په وطن کې نه وي خلک بل دي تخلص سره ډیر احتیاط کا اوسې د څه تخلص په ځان کې نشته مې هغه مشهور سړی وي استثنا خو به لوا لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه د تخلص ځان ته انتخاب کړ
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې او افغانستان کې یو کم داسې مسله ده بس تاسو څنګه یادونه وکړله درنده محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران څنګه ویلي د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پوری بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پوری چې دا تخلص مشران ورونه یې شیدین او بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوري زموږ لپاره
لایق سب تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغه سوي یاستئ تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم چې کله په پایل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه د شش کارسي وی چې د کورنۍ په خوښه باندې یو پنځه وای یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند سختۍ څخه به چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلی هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي زه خپل له شونځي چې فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم بیا یو غټ څنځه چې رااله هغه وخت کې 2020 کال د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول فارغ سربېره موږ هم بیا خپل هڅه نه درېښه خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه د خلکو ته فکر ځکه دا شی درته اکثر ورسته بیا په آنلاین برخه کې بیل بیل هڅې وې چې د مختلفو خلکو له لوري څخه نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله چې زما هدف دا و چې زه به ټیپ ته ولاړ شم خو حالات دا نه چې بوله ایو ور خدا به خې موږ لپاره به خې خوب خیال وکړ چې کانکور از منیج په کار واخیستس خو بیا هم کانکور از مینه واخیستس ول او تا ژورنالیزم نه از معلومه انتخاب تیبو او دوه هم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی وو تیب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي ک څوک ډاکټر سي پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود
وقت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په غوښمو کې د ژورنالیزم د وخت کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکو کول کې ټلویزیون لګېدلی و د پاکستان یو تکړه ژورنالیسټ ډېر څه بحث کوي په اصلاح سره د پښتنو طرز د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله د دوه شانو سره په اصلاح سره ډېر متاثر شوی وم سره لدې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل بیسده نه تضمینېدل حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک کې خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې ویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښمو کې د وزپ په باره کې څه وایم په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکونکو لپاره په کافي اندازه د وزپ یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شیم ده تب له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې تب او بل اړخ کې ژورنالیزم
ولا دا سوال به ډیر جالب وي لپاره چې دی جواب وړي زمال پر زما دا خبره وکم دا چې زما ستاسو خبرې ته ریل نېچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما ترګر هدا وسره لاس کړی وانه په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون او دا ترې وخت دا شی راسي نور زه خپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته که ساينسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټول و نه انشاء الله شو پر بر لاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د ورځې په ستاسو باندې سمه الحمدلله کسان زه د زیات سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلې ده خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخې ورلاسي کوم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې برسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کده لورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنی او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د وسره فرق دی او کتوان دی خدمت مرکز او د نور لیر په تو ولایتونو لا فرق سره کوي زبوهم د سبهمنو هم چې موږ داسې په سیوی البته سلفي سره دا د غلرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځین مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سیمې دي یا په سلا سره ځینې مزامل مو چونه مده چې باید ورکول شي هغه نه ورکول شي خو ان شاء الله که د فیصدی اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه نه دی یو چې اوس کوم برخې کار هم کوم عمله مزفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په سلا سره راپور لیکل دی او کڅو یو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملان برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم
زما پښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کله چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکل هم ده څه
نه په ځینو داسې دي در تر مزامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نور مسله کې دا شی راځي استادان فرق کوي په خپل فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شوازي کوم شي ځینو استادانو نو سره ډیر خوري چلی دي اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه هم را باندې کړی دي او وخت کې مودې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څنګه چې تقاضا وغونی کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ خبرته سوي دي
کله سي تاسو ژورنالیزم لوست کنه پیغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر سي زهم په دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه په کې ده چې ته باید رسنی تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده کې و نه وري نه موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مخته نسی وړي څنګه دي په انتون په وخت کې دي رسنی اوري دي
بلیو زه خپل کوم په غوښکو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او نړیوال کچه کوم چې پاکستان کې د نړیوال شو بلیول دوه نور هم ندي بیا هم په سوني موس کار کوي هغه اندازه سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ٹی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ زر لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اوریده
بلې ازادي راډیو ما اوریدل او دا زما سره مرکه هغه قدرتو ایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسي چې زه خپل په ازادي راډیو کې ما یو څومره مخ کې ازادي راډیو د نتورک په اړه چې دا پښتو برخي په اړه دي خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څو ګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي راډیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خپل خبرونه د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار متعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلي نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې په کې ترمش به خې یادي وایو چې په لسوزم ترمش بالا کې کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره صرف ژوندونکی شی چې هغه دا چې دا تر سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو کنټونو کې به څنګه مسله وي یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق یې کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم لورستو خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبه یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استاذان ته مې کله چې زه د زمو استاذان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته یاد کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړئ د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو ځکه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمبرو په ارتباط او کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سیوی سي کې د سیسي دی عملی کار له خاطر استاد لاس نمبر وټا کی د یو بل کورنی کار له خاطر 15 پاج نمبر وټا کی یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبر تر لاسه کی د کولې سیسي استاد ته وایي سي زپدینو مرو باندې راځینم زغړم ستایم چان بیا ورکم نو یغه ته بیا چانس ورکی فرزن 15 ورځې شپږ ورځې یو ونی ورسته و تیاری وکه او ساده ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بدلار نه ده
نه دا بدلل نه ده زموږ مسایل کم دي سپیڅې دي امتحان کور چې کنه ژوند دي څلور کال وخت دی دی د کونټن پجریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل به موږ د غل لپاره دو مر امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولې د کافي نظر به چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځیو عملته ویلې ده او د منځنی او اجلې سلفار منځنی دوره او اجلې سلفار بیا میرویس نیکه لیسه ته موږ سي پارشه وروغت کې او بیا ورې پاره رسول
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسو متوسطه خو میو زیاده د لوستې ده څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار بالکل په
دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرويس کې لسی چې موږ لاړو هغه لمړنی مکتب څه محلي مکتب دی دی کوچنی سیم په ساتو دی حتما محدود دوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه دغه سیم پر محدود خو کوم نو لسی چې موږ لاړو هغه په شهر په منځ کې یو لسی ده چې زموږ لپاره د هېډر حیرانونکي ولوم رهرنونکي کار داوي چې هغه شو البته شو ځي او بیا خو نه لیسنس ولوم زموږ لپاره چې ډېر وشې مسایل سمبالو استادان هم دومره لایق وو چې موږ خپل اړین چې دا استادان چې مخکې او بیا جالب لا داوي چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څه چې سره روانه نسوي او دا زموږ لپاره ډېر چالش دی چې موږ نه ډېر منظم کړو دا د ژوند بیا لبینی دوري په انسان چې راځي بیا انسان مزاج لور سره اوري
د لسې دا ورسم په میرویس نیکه شوانځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مثلا و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی دوی سره لږی چې ډیر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهیاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کول سره برابر شوی دی د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د مرزا میوزیم ته ورغلی وو خو دا زمرا پر ډیر ځای دی چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب لورې نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یم دسه
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي شوانځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدی متوسطي کدی لیسي دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کی فکر نه کوي چې تاسو په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورسره زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 ورځې کولونه 15 کلن البته په کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتمن از مې یاد فکر کومه اړوي تجربه نشته نو دا ډیره مهمه ده د شهیدر محمد د یو ځکه کوونکی لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلچر خپل ژبه او هر سره شنای یو خبر دی چې د مرويس نیکه زیارت چي دی لکه نه شهر ته وتلی کو کرانه کومه یې
سره خو ده خودم رده د وتلای کنه هغه دی عینو دی عینو مې هغه بل سره ته خلک ورزینو د مرويس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل
خبر ده شي مسئله کو ده مساله دې سده چې خلک شخصي تلل سي مرسته زیارت ته نه شخصي تک بل شایده ما اساس خبر نیسم زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کون کې د ژوند په مختلفو مراحل کې ورولي مثلا په ابتدای مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي په لیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته زی او په یو مهم ځای ته زی لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د سنور مهم ځایونه په کندهار کې شته کب کندهار کې څوک البته نو طبي خبره د شکل دی دی و تعلیمی مرکز لخوا ورزی نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سی دوی ته تشریکی کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت یو دعا وکي او لاس پورته کیو کده شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون ماسلین زیارت ورولي نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي د شاوخوا اجرات سره هم د زیارت څوخ جوړ سوی دی بیا څوخ ترمیم سوی دی د دې اهمیت پوڅ کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات تاسو سوال ته شریک کړي کېدای شي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانه ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرزن حاضر دي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي الته د زیارت په سر دی له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې شي فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شي برڅه غواړم دی خبرې دا ونه وکم چې زما په میرویس کې خصوصي پونتن چې البته یو خصوصي پونتن دی په دې پونتن کې زما د وظیفې تقریبا کومه کېږي مخکې ما خپل کندهار پونتن کې رسنی مرکز ورته وایي میډیا سنټر مالته وظیفه درلودلې چې لکه څنګه چې تایا دا ونه وکړل د میرویس نیکه په پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت ان شاء الله دا کار سوي هم دی او به هم نور څه لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړل چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې خپل تاریخ هغه یې خپل کلتور سره بلدي او په خپل ژبه باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دوتسته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څخه راخلي هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په وډاله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وسته ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي میرویس نیکه په دې کال وزه شه او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاتشاهي وکړه کنه پخې کېدې چې د غوښنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تری لري کې شي او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو دما ډیر څه معلومات ست چې ډیر په خیلم دي او بیلابیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته
یم څه ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره اوس هم دا څنګه کومه د ګرافیکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګ چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو هم هغه دي وخت وخت ماسینه آماده کوي لږ زموږ پروګرامونو لپاره همدارنګ کوه یو تیو بل خبر اعلانات هم دي
دا مختلف شاندي د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري هم دا څنګه ده
بالکل
ډیر فرق لري خو د اعلانونو لپاره باید لنډی سډیر پام وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي او که د راډیو لپاره لیکي باید غوژنو ته پام وکړي کنه یعنی مختلف شاندی مختلف شاندی جالب سسری ریډیټ کړی دی او د غوس راته وایي چې په ځین کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شي ورسره کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ریډیټ سره سره د ریډیټ په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نام سره یو ریډیو سره وره د یو کال لپاره ما د ولنټیر کارکوم په صفت کار کړی دی پرې نو خبرونه درلودله او دغه ترڅنګ زه کاینا وخت د شیرونو یو د نړۍ د کلمې هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشي او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي خو چې د ژوند مصرف ته نه په منظم ډول مشهمې ریکشن استګي هر وخت چې مشوق سره فراغت خلاص راځي فارغ وخت بیا مدا کار کړی دی او نور د دې څو برخې کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سس یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شې چالي کله یو ډیر ناسم او ما د سسام کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس ستاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته درګرځي
ولی دا شریکول چې زیاته به انشاءالله سره شریک کوم شي بر صاحب دا چې واخله غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی وو نو دا پوسټر سره لې چې ما درې وار سلور ورو الهام غلی بیا مې زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لې چې ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطي نور ایست سي ایست غلطي نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راځي او هر ورځ ما ورځ سره په دې غلطي و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتللې چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیر او څه کومه مې د خپل ځما باندې فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره البته کوه یم دا سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانونکي زه په دې نه پوهېدم چې دا خپل غلطي زوی نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په چیرې دوه سره کرا کرا د ته متوجي سوچي سره دې چې دقیق کوم وخت سره خو مسول کس بیا ګور یو ځل بیا هم باید په نظر کې وسی بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکړي کې د سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سي د انسان کې د سي یو یو رسم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډ هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق سبب هم لسی نه ده
ام دا سن شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هته ولات پکښ راځي کله چې میزان ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم اني داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمې پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کوي چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نتلل په کافي هم زمې کوم ورس کوي خدای شي پکښ پرسته وي کنه
او دا دا ځوان خوم د سده ډیر مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخ را سره واخ سکور ودان
سلامات وسي ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مؤخرا کې سلامات وسي
جوړو د خپل کور دیوالو نه زخم لپو کې وب راوړو لغرا لالو نه زخم لپو کې وب راوړو لغرا لالو نه سونا جوڑو دخل کو دیوالوں